Pepaman.
د مازیګر درې بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون بچاره تاسو سره يم سلامونه مې ومني په بوري چې د کراچۍ خار د تشدد پروانو په خو کې د سلور پولیس سرتیر په شمول دولس کسان وژل شوې دي د عوامي نشتلګون د مشر اسفندیار ولی خان د هغه وینا پاړه چې وایي د پاکستان سیاسي او پوزي مشرتابه باید ترهګرو پر ضد یو واضح تګلار خپل کړي د سیاستوالانو سرګندونې اوري په خبرونه کې د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د عیسایانو د کرسمس د خوشحالو او د قبایلي سیمو د لوبغاړو د هغو شکایتونو چې حکومت یې کوي پاړه رپورټونو ترڅنګ 19 خبرونه د نړۍ رنګونه هم درورو خو اول ورزو فرخنده وزیر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترې نوور
د افغانستان د خوست په زاړه هوائي ډګر کې شوې ځانمرګي بریدې کسان وجلي وژوبل د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترهګرو لمن زوړل هغه وخت ممکن دي چې د دوی پټنځایونه ختم کړي شي او په مصر کې د ټولپښتنې پترس کې رائے اچونکو په پراخ اکثریت اسلام پلو ملاتړ لرونکي د نوي اساسي قانون منځوري ورکړي ده د خبرونو تفصیل د افغانستان د خوست خار د زاړه هوائي ډګر په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د چپمن په نامه پوزي اډې له ختیځ دروازې سره د موټر بمی بریت شوه چې د لومړنو معلوماتو لمخې درې کسان پکې وژل شوه و نور یې جوبل کړی دي بلخو مشال ریډیو ته د باګرام له پوزي اډې نه په لیګل شوی پیغام کې راغلی چې په دغه پیخه کې درې افغانان وژل شوی او و جوبل دي په پیغام کې یادونه شوه چې په دې موټر بم کې امریکایي پوزي او نور خارجانو ته ځاني زیان نه دی اوخته په دغه بریټ کې یو شمېر هغه ملکی کسان او ماشومان هم جوړ شوي چې د پیخي د ځای سره تیرې دل پل پلو د وسوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویلي چې دا بریټ د دوی یو ملګری په هغه عام وګړو کړي دي چې د پوینا له امریکایي پوځیانو سره مزدوري کوي په کراچۍ ښار کې د تشدد پر روانو پیښو کې د سلورو پولیسو په ګډون دولس کسان وژل شوي دي د تشدد د پیښو تازه لړۍ وروسته له هغې پیل شوه کله چې نامعلومه وسوالو د اهل سنت والجماعت ډلې په مشر اورنګزیب فاروقي په ګلشن اقبال کې ډزې وکړې چې پکې هغه ژوبل شوی د دغه حملې وروسته د ښار په یو شمېر سیمو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې او په خلکو کې ویره خوره شوې او کاروبارونه هم نن بند دي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي باید د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ترهګرو پټ ځایونه ختم کړل شي اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه دي د ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ ولسته په ډاګه کړي د هغه په وینا د ترهګرۍ په اور کې پښتانه او د هغوی وطن ته ټولو زیات سوځي اسفندیار ولی پرون ناوخته په پیښور کې د خپل ګوند تر یوې مهمې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا دې چې دا کوم سانچوریز دی دا به څوک تبا کوي د ټیرریزم ختمېدل دا د ریاست کار دی دا د پولیټیکل پارټي کار دی موږ د ریاست نه بدار ډیماند کوو
د یوې پښتنې په جواب کې اسفندیار ولی دا هم ویل چې دوی به په هیڅ قیمت هم له سیاست او انتخاباتو لاس و نه اخلي عوامي نېشنل ګوند د وزیرستان په ګډون په هغو ټولو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده چې د دوی په وینا ترهګر پکې پټتي دا له هغې وروسته ده چې د تیر خالی په ورسته دغه ګوند اغړې او د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور د وسوالو طالبانو لخوا په پیښور کې په یو ځانمرګي بریټ کې وژل شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پخلی کړي چې په هغه غیر قانوني کډوال اوړونکو کشتۍ کې یوشت افغانان هم وژل شوي وو چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې ډوبه شوې و دا کشتۍ له ترکیې نه روانه و او د طوفاني موسم له کبله د دسمبر په 14 نیټه د یونان په ساحل کې ډوبه شوې و د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د نه پورس په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
او فایلس مری په دښیلی دی او د یونان د میټلینی په نامه ښار یو روښتم کتابتي پرنه شار وزارت یو خصوصي تیاره د افغاني شرکت نه په کرانی ولیدا او زمونږ د سپراتنو کو شورګه کې دا تیاره د بهرنی شار وزارت د یو هي اثر په یونان ته پرواز وکي او زموږ د دیوالو 800 د یو ترښتانه کې او د کورنۍ ته تسلیم کړو
په دغه کشتۍ کې د مرتضی محمدی په نامه یوازینی ژوندۍ پاتې شوی کس ویلي چې دا کشتۍ د میانو د نیولو لپاره جوړه شوې وه چې د لسونه تر پنځه لس پورې کسان پکې زیاتېدل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مصر کې د ټول پښتنې په ترس کې رای اچونکو په پراخ اکثریت اسلام پلوه ملاتړ لرونکي نوي اساسي قانون منځوري ورکړې ده. په دې ټول پښتنه کې د ووټ حق لرونکو له دریو یوې برخې خلکو خپل رای اچولې دي. چارواکي وایي چې د ټول پښتنې پایلې ښایي چې 3.8% رای اچونکو د دې قانون د خپلولو ملاتړ کړی دی، خو په مجموعي توګه د مصر له 2.5 میلیون آبادۍ نه د دې ټول پښتنې په وخت د رای چاولو کچا یوازې 3% خودل شوې ده. چارواکي زیاتوي چې دوی داسې هیڅ انتخاباتي درغلې نه ویني چې د ټول پښتنې وروستۍ نتیجې به بدل کړي. ملګرو ملتونو د کازاکستان د سرحدي ځواک په هغه الوتکه کې د سپرو 28 کسانو په وجنه سخت خپګان خودلې چې 13 ورځې د دغه هیواد په جنوب کې لویدلې ده. د الوتکه د کازاکستان د جنوبي سیمې مرکز شیکمنت ته نږدې لویدلې ده. د دې هیواد امنیت ملي کمیټې د دې پخلې کړې دي چې په دغه جهاز کې وو د دوی کارکونکو او شل نور کسان سپاره وو. د دې کمیټې په وینا په دغه پیخه کې د هیواد سرحدي ځواکونو مشر تورګنبیګ هم وجل شوې دي. نوموړی د روان کال په جون کې له هغې وروسته د کازاکستان د سرحدي ځواکونو مشر ټاکل شوی وو چې د چین پولې ته نږدې له لرې ځای د سنبالیدونکي بم په یوه چاودنه کې 14 عسکر وجل شوي وو. او بل خبر دا چې د شام د فعالانو په وینا د بشر الاسد د رژیم مخالفینو د ترکی پولې ته نږدې یو خرګوټی نیولی دی. د دوی په وینا د دې خار پر سر دواړو خواوو سوونی سختې جګړې وکړې. په برتانیا کې اوسیدونکي د شام د بشري حقونو فعالان وایي د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنګیدونکو وسلوالو په حرم خارګوټي کې د حکومتي پوځیانو وروستي مرکزونه هم پرون سهار ونیول. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. د کراچۍ ښار د تشدد پروانو پیښو کې د سلور پولیس سرتیرو په شمول 12 کسان وژل شوي دي. دغه تاوتریخوالي لاملونه څه دي؟
دوه اسلامي ملکونه چې داغي هم خپل مفاهات دي، کم خفیه لاسونه دي، داغي برخه ده، هغه هم څوک نظر انداز کولې نشي، او کم حکومت چې خلک نه دي هغه لاس په لاس باندې ایښی دی.
د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې بعد د هیواد خلک له سیاستوالانو کمې مهمې پوښتنې وکړي.
داروانو ټول ټاکنو کې به دا سوال خلک خامخا کوي، تاسو ولاړ په کوم غاړه یې؟ په هغه غاړه ولاړې کوم غاړې ته چې شر دی، شدت دی، او که په غاړه ولاړې کوم غاړې ته چې د امن مفکوره ده، د پرمختګ مفکوره ده.
او د نړۍ رنګونه اونیز خبرونه کې د یو داسې موټر سایکل په اړه اوري چې په بجلی چلیږي.
د دې موټر سایکل تعارفي قیمت څه دی؟ اوس تقریبا 50,000 روپۍ دی. دا بغیر پټرول، بغیر ډیزل، بغیر ګیس او بغیر مبلله چلیږي.
د سیمې افغانستان په اړه یو شمیر نور رپورټونه هم درورو له مشال ریډیو سره پاتې شي. او دا هم د خبرونې اولنی رپورت. په کراچۍ ښار کې د تشدد پروانو پیښو کې د سلور پولیس سرتیرو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د تشدد د پیښو تازه لړۍ وروسته له هغې پیل شوې کله چې نامعلومه وسلوالو د اهل سنت والجماعت ډلې په مشر حمله وکړه او هغه ژوبل کړ. دا خو ډبله پیښه وروسته دغه ښار په یو شمېر سیمو کې ویره خوره ده او کاروبارونه بند دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه چې وسنۍ نوم یې اهل سنت والجماعت دی لخوا نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې ماتم نمانځل کیږي. د یادې ډلې ویان مولانا تاج محمد حنفي مشال رډیو ته ویلي چې د سوګ اعلان یې ځکه کړی چې پرون مازیګر د کراچۍ ګلشن اقبال په سیمه کې د یو درجن څخه زیاتو وسلوالو د دوی د ډلې په رهنما اورنګزیب فاروقي ډزې کړې دي چې له امله یې نوموړی زخمي شوی او د ده د څلور پولیس ساتونکو په ګډون شپږ نور کسان پکې وژل شوی دی. دی وای مولانا اورنګزیب فاروقی په دغه حمله کې جوبل شوی دی. اوس یې روغتیایي حالت بهتر دی. خدا ول زل نه دی چې زموږ په مشرانو په کراچۍ کې حمله کیږي. دا ټول حمله د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ګوندونه کوي او د دغه ګوندونو سرپرستی د ایران هیواد کوي. زموږ د نننی ماتم مخه همدا ده چې حکومت ته دا څرګنده کړو چې د بهرني هیواد په مرسته د چلیدونکو ډلو مخه ونیسی. بلې خوا د شیعه مسلک ګوندونو اتحاد مجلس وحدت المسلمین د اهل سنت والجماعت ډلې لخوا په دوی لګول شوي تورونه رد کړي دي. د یادې ډلې ویان علي احمد زیدی مشال رډیو ته ویلي چې د کراچۍ په روان اخوډب کې د دوی د مسلک په لسګونو غړي د سعودي عرب هیواد لخوا تقویه شوو ګوندونو لخوا وژل شوي دي. د هغه په خبره د دوی د ډلې یو غړی بېګا شپه په اورنګزیب فاروقي د ترسره شوې حملې وروستو د اورنګ ټاون په سیمه کې په نښه شوی دی. په اورنګزیب فاروقي د ترسره شوو حملو وروستو قهرجنو خلکو د کراچۍ ښار ګلشن اقبال او ناګن چورنګۍ په سیمو کې دوه د سورلو بسونو ته اور ولګوو. د کراچۍ د ترانسپورټ اتحادیې چارواکو د ښار امنیتي وزیتا په کتو سره نن په ښار کې د ګاډو نه چلولو اعلان کړی دی. چله عمله یې د ښار په بیلابیلو برخو کې کاروبارونه بندي او د سورلو ګاډي کم په نظر راځي. د ژغورنې د ادارو تر مخه د تشدد په روانو پیښو کې شپږ نور کسان د ښار په مختلفو برخو کې په نښه شوي دي. په کراچۍ ښار کې زیاتره وخت سیاسي او لسانی جګړې دوام لري، خو په دې وروستیو کې په دغې ښار کې د مذهبي ګوندونو ترمنځ وسلوال نښتې زیاتې شوې دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک کشر څخه وپوښتل. د هغه جواب و
دوه اسلامي ملکونه چې هغې هم خپل مفاظات دي، دې سره سره کم خفیه لاسونه دي، د هغې چې کم دې کې برخه ده هغه هم څوک نظر انداز کولی ځکه نه شي چې هغوی غواړي. نو امن چې کم دی هغه دومره ګران هم نه دی، لیکن داسې ښکاري چې کم زمونږ ایجنسیانې دي او کم حکومت کې چې خلک ناستي هغوی لاس په لاس باندې ایښی دی او تماشه ګوري. په دې وجه باندې د دې صدې کم دی هغه یو وخت نه را روان دی او لا تر اوسه پورې نه دی شوی.
د اجمل خټک کشر په خبره دا ډول فرقیزی نښتې په ګلګیت، بلتستان، کوټه او د پاکستان په یو شمېر نورو برخو کې هم نن سبا زیاتې شوې دي، خو د کراچۍ ښار د نړیوال اهمیت او په دې ښار کې ورد مخه د حکومت کمزوري واک له کبله دا پیښې په کراچۍ ښار کې د نورو ځایونو په پرتله زیاتې رامخې ته کیږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان له سیاسي ګوندونو غوښتي چې د ترهګرۍ پر ضد لوا واضح موقف سره راشي. نوموړي دغه راز د دې هېواد له ریاستي ادارو د ترهګرو پر ضد د کوټلي اقدام غوښتنه کړې ده. دا چې د نوموړي دغه غوښتنو ته سیاستوالان او کارپوهان په کم نظر ګوري، په اړه د خالد خان دا رپورټ ورو.
د عوامي نېشنل پارټي لخوا د ترهګرۍ په حق له د سیاسي ګوندونو موقف او بیا ریاستي ادارو نه د ترهګرۍ په ضد سخت عملی ګامونو غوښتنې ته ځینې کارپوهان او سیاسي خلک یو سیاسي ناره ګڼي او وایي چې د واکمن ګوند په هیڅ عوامي نېشنل پارټي په حکومت او ریاستي ادارو فشار واچوي چې وسلوال یا خو خبرو ته راضي کړي او یا د دوی په ضد عملی ګامونه پورته کړي. د نهې په ورځ اسفندیار ولی خان د خپل ګوند اهم غونډې وروسته ویلي چې ترهګری ختمول د یو سیاسي ګوند یا پښتون قام ذمہواری نه ده، بلکې ټول سیاسي ګوندونه دي د دې په ضد یو شي او ریاستي ادارې دي هغه ترهګرو خلاف سخت او موثر ګامونه پورته کړي، څوک چې د تشدد لار نه پرېږدي. خو بیا د جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر سراج الحق وای چې تر څو پورې بارني ځواکونه د افغانستان نه نوي وتلي او پاکستان د امریکې دغه جنگ نه لاس نوي وباسلي، دغه شخړه نشي حل کېدی. د پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی صدر پیر صابر شاہ وائی چترخگری د ټول کام یو شریک استوند ده، خو حکومت دې حل کولو کې مخلص نخکاری غنی د قومي اسمبلی نه منظور شوی قرارداد باندې به عمل کړیو.
خبرو ته عمل درآمد سیاسی گندی عمل درآمد حکومت کئی
خو بیا دا عوامی نیشنل پارٹی ویان سینیٹر زاہد خان وائی کہ ترخگر دا جمہوریت پارلیمنٹ اور ٹول سیاسی گندنو مخالف تھی او کنن عوامی نیشنل گند دا دوی پا ہدف باندے دا نو سبا نور گندنو ہم کی دیشی
دشت گردی مونگ تا خو نقصان دے او گتا سوگو رہی نو دا چکم ذہن دے کم مائنڈ دے اگا اسوک نمانی اگا جمہوریت نمانی اگا ووٹ نمانی اگا پارلیمنٹ نمانی اگا آئین نمانی او منگ یو لائن ڈرا کول پکار دے چی آیا مذاکراتی نو ہم ٹکتا او کا مذاکرات نہیں داغے نہ پس بیا سے ایکشن دے بیا اگر سٹیٹ سے سنگ خبر ہو دا سٹیٹ سے ماری دا
پا اسلام آباد کی دا سیاسی چارو کارپو قریش ہٹک وائی چیز طرح گرے پزد پاکستان کی دا سیاسی گندن موقف دیر واضح تھی او اسفندیار خان چرے ہم زن سیاسی او مذہبی گندنو دا طرح گرے پزد نیخ پا نیغا ملاتر نشی حاصل ہوئی
دا غیر سے پزے باندی اسفندیار خان تا پکار دی چی پدی حکومت باندی زور راوڑی چی کمری ریاستی داری دی فوج دی ایئر فورس دی پولیس دی ملیشرہ چی دا استعمال کری دا آسان او واضح طریقہ دا که پارٹیانو ته ځي او پارٹیانو سره خبرې کوي دا یو سیاسي ناره کیدی شي خو دا د مسلې حل نه دی
د یادونې دا چې د عوامي نشر ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې هغه به ډېر زر ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیدل قاتل کوي او د تر هغه په ضد د حکومت او ریاستي ادارو د کردار په حق له بور سره خبرې کوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو په پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده او ټولو سیاسي ډلو خپل کمپاینونه شروع کړي دي د رای ورکونکو لپاره مهم موضوعات کم دي او آیا په دې ورستیو کې د بدمرۍ او پیښې به د رایو په نتیجو اغیزه وکړي د دې یو نور پوښتنو جواب د بشیر ګواخ په دې رپورت کې ورو
په داسې حال کې چې پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته خواوشا درې میاشتې وخت پاتې دی ټولو سیاسي ګوندونو د رای ورکوونکو د ملاتړ خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي څېړونکي وایي چې روان حالات او په ځانګړې توګه د بدامنۍ پیښې د رایو پر نتیجو ژور اغیز کولی شي د امنیتی چارو کارپو بریګیډر اسد منیر وایي چې ترهګري د پاکستان او په تیره بیا د پښتنو غټه مسله ده دغه په نا درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر بلور او له دې وړاندې د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو غنو غړو وژل کېدل او قرباني ول وجه به پښتانه دوی ته رای ورکي
پښتانه چې پوي دی هغه سیاسي تور باندې نورو خلکو نه ډېر پوي دی هغه به نېشنل ته ووټ اچي ماته دومره پتا
د کاسټس اف وار ډاٹ او آر جی په نامه یو ویب سایټ چې جنگونو کې د وژل شو خلکو شمیرې ساتي لیکي چې له 2004 کال راهیسې پاکستان کې په روانو بدامنیو کې تر 4000 زیات عام وګړي وژل شو دي د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وایي چې پاکستان کې د بدامنیو سرچینه وسلوالې ډلې دي او اوس باید خلک فیصله وکړي چې راتلونکو څو کلونو لپاره طالبانو او نورو سخت دریځ وسلوالو سره همدردي لرونکي ګوندونو ته رای ورکړي او که په ځای ترقی پسند ډلې انتخاب کړي
زما خیال دی چې را روانو ټول ټاکنو کې به دا سوال خلک خامخا کوي عام ولس به خامخا کوي په دې هر چا نه کوي چې تاسو ولاړ په کومه غاړه لکه په هغه غاړه ولاړی کومه غاړه ته چې دغه شرط شدت دی جنگ دی ترهګري ده او که په هغه غاړه ولاړی کومه غاړه ته چې د امن مفکوره ده د پرمختګ مفکوره ده نو دا تپوس خو به خامخا کوي او یقینا چې د دې اثر به په دې وي چې کومې هغه ګوندونه کوم چې د ترهګرۍ یا د انتحاګر سوچ براه راست یا بالواسطه مرسته کوي د هغې په اکثریت ټیک ټاک اثر پوزي دا امکان ډېر زیات موجود دی
د پاکستان د سیاسي چارو لاهور میشته کارپو سجاد نصیر وایي چې د امنیت د مسلې ترڅنګ پاکستان کې درغلي یا کرپشن د رای ورکونکو لپاره ډېر اهمیت لري
کله چې د انتخاباتو اعلان وشي او د غوسنۍ اسمبلۍ او حکومت ختم شي نو بیا به یو بې پرې عبوري حکومت جوړیږي دا به په حالاتو کې تبدیلی راولي په ټول پاکستان کې ښایي د بدلون حرکت راشي او کېدای شي چې د دې سبب شي چې خلک په روایتي توګه د رای ورکولو پر ځای د خپلې نظریې او سوچ مطابق په راتلونکو انتخاباتو کې رای ورکړي
د رپورټونو تر مخه د پاکستان الیکشن کمیشن بعد د جنوري په 2 تاریخ د رای ورکوونکو د امنیت لپاره د امنیتی ادارو سره یو مهم ناسو کی چې کېدای شي د ملک په ځینو سیمو کې به د پولیسو ترڅنګ د پوز د خدماتو غوښتنه هم وکړي
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تیر ورځ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم مسیحي ورورګلوی د کرسمس جشنونه ولمانځل. په دې لړ کې د عیسایانو یو دستوره د سویلي وزیرستان په واڼه کې وشوه چې په دغه سیمه کې له مودو راهیسې میشتو عیسایانو پکې برخه واغسته. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د سویلي وزیرستان په ستر په ډغولي واڼه کې یو شمېر عیسایون پندېږي. د عیسایانو د کریسمس درې ورځنی رسمونه په درنښت او خوشي سره ولمانځل. په دغه اولی سره مې په واڼه کې د کیتولک کلیسیا مشر باب رفاقت نه پوښتنه وکړه چې ستاسو کریسمس څو ورځې شرطه او سرنګ ولمانځه. باب رفاقت په دارنګ ځواب وکړ.
مذہبی دواگانی اور مثال ملک دا پارا پلوان علاقے دا پارا اور ٹول دنیا دا پارا ٹول دا پارا دا امن و سلامتی دعا واڑو.
مشال ریڈیو پوانک سے دی سایانو دی جوند پا باریک شے دیو کا بایلی مالا کا فیزولا وزیر نا پشتانا وکڑا چھ پوانک سے چمرا عیسائیون مشتا دی او کا بایلیون دا اغوی سرا سرنگ سالوک ساتھی. عیسایانو د مشر باب رفاقت نه مې دا پوښتنه هم وکړه چې ستاسو ژوند په واڼه کې سرنګ تیریږي، خپل مذهبي رسمونه په ازادۍ سره لمانځئ، څوک مو ځوروي منې کوي نه. باب رفاقت وویل
مذہبی رسومات اور کرسمس رسومات اور عبادت پروگرام دے پر آزادی سرا من کو اس قسم کا مونگ سر اس اپرادہ سے مداخلت نہ کرے ہر قسم آزادی دے مونگتا.
یاد دیوی چپوانک مشتا عیسائیون ہر کال دیوانا ملشای پا کیمشه دی پرنگیانو دی وقت پا جوڑ چرچ شیخ پل عبادت دی کریسمس رسمونا او خوشایل منزی یو بلتا مرخشکای او پا مینا سرا توفی پیش کوی.
دی سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي. اوریدونکو، اوس د کرکټ د لوبې په اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو. د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون په یو شلوریز میچ کې د هند هغې ته ماتې ورکړه. دا چې د کرکټ د لوبې پوهان دغه میچ څنګه ارزوي او د پاکستاني لوبغاړو کومو کمزوریو ته ګوته نیسي، په اړه اورو له اسلام آباد د رابعه اکرم خان دا یو رپورټ.
پاکستان کې د لوبو ماهران او تجزیه کاران د پاکستان د ګټې ته څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د لوبو تجزیه کار اجاز احمد نو پوښتل، نو هغه وویل چې کومه لوبه تیره شپه دوی وکړه نو هغې نه د دې حوصله وچته شوه، خو دوی له د ښه کارکردګۍ لپاره نور هم محنت او د پریکټیس ضرورت دی.
کې د ټولو نه زیات چې کوم وری ډپارټمنټ دی نو هغه میډل آرډر دی. که میډل آرډر کې سکور وشي نو یقینا دی یو ښه ټارګیټ چې سکولیم شي او بل دا چې یو ښه ټارګیټ سیټ کولیم شي. بل طرف ته بالنګ ډپارټمنټ کې پاکستان ډېر ښه دی خو د بیٹنګ کې او فیلډنګ کې نو په دې کې ټیم به زیات چې دی د دې لپاره کوشش پکاري چې دی ښه فیلډنګ وکړي او بل دا چې ستا میډل آرډر د ټیم وچلېږي. ولې میډل آرډر داسې دی لکه د ملا تیر چې دی نو چې د ملا تیر دی مضبوطي نو یقینا
بل خوا د لوبو یو بل تجزیه کار او خبریال عبدالغفار وینا ده چې امید دی وړومبۍ ګټې نه به لوبغاړي په اعتماد کې وي.
چې کومه ویره وه او په پاکستان لوبغاړو کم پرېشر وو نو هغه د دې کامیابۍ سره ختم شو. یو طرف نه د پاکستان په کرکټ ټیم کې اسپیشلی شعیب ملک او شاهد افریدي داسې پلیرانو چې په هغو ډېر دباو. شعیب ملک ان فارم شو، هغه ډېر ښه رنځونه وکړو. یو طرف نه هو د پاکستانی لوبغاړو هغه دباو ختم شو او بل طرف نه د پاکستان خلاف د انډیا چې کمی کامیابیانې وې په تیرو شل اورونو کې نو په هغه کې پاکستان کامیابی نه وه حاصله شوې نو دا وجه ده چې پاکستان ته ډېر غټ اعتماد ملاو شو.
هم د دې ترڅنګ د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د پاکستان کرکټ بورډ ډایرکټر جنرل آپریشن جاوید میاداد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هند ته ښه تجربه کاره ډله تللې ده او هیله ده چې د تیر مقابلې غونډې به مخ کی هم خپل ښه کارکردگی وخایي.
تقریباً سارے ایکسپیرینس پلیئر ہیں اس میں اور اتنے پلیئر ہیں جو کرکٹ کھیلے ہوئے.
تقریباً ټول تجربه کار لوبغاړي په دې ډله کې شامل دي او دې کې هیڅ یو داسې لوبغاړي نشته چې هغه ته د لوبو کولو تجربه نه وي. زه به دا وایم چې صرف کرکټ ولوبوي، په خپل ځان اعتماد وساتئ او تاسو ښه کارکردگی وخایي. په لوبه کې ګټه به لات وي، دې نه یریدل نه دي پکار، خپل ښه کوشش وکړئ.
یاد دی وی چې دویم شل اوریز میچ به په 18 دسمبر د هند په احمد آباد ښار کې وي. رابیا کرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې په تیره په موټروی سهار او ماخام دون یا لړه خورشي چې لوجې د موټرو د ټکرونو پیښې زیاتې شوې دي. د موسمیاتو محکمې چارواکي په یوه وخت کې وایي چې د لړې دغه ستونزه ښایي راتلونکي جنوري میاشتې پورې په ځای پاتې شي. بشیر احمد جان تفصیل لري.
د موسمیاتو محکمې د چارواکو وینا تر مخه په دسمبر او جنوري میاشتو کې د خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې دون یا لړه شروع شي چې له وجې په ګاډو کې سفر کوونکو ته سخت ستونزې وي او په خصوصي توګه هغه ډریوران کوم چې په موټروي سفر کوي او د بې احتیاطۍ او د زیات دون له وجې اکثره د حادثو سره مخ کیږي. د دوی وینا ده چې لړه یا دون نن سبا د پیښور اسلام آباد موټروي باندې شروع شوې ده او دا به جنوري میاشت کې نور هم زیاتیږي. په پیښور کې د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق خان مشال لیډو ته ویل بلخوا د پیښور اسلام آباد موټروی مشر ایس ایس پی طاهر خان مشال لیډو ته وایي چې ډرایورانو لا پکار دی چې په زیات لړ کې په موټروی سفر او د سپیډ نه ډډه وکړي.
نو اول خو کوشش دا پکار دی چې په سخت دون کې خلک سفر ونه کړي، خو کاغه ډیر ضروری وي. نو هغه کې بیا دا پکار دی چې تاسو زمونږ 130 چې کوم نمبر دی هغه تاسو ډایل کړئ، د دون معلوماتو کې چې کوم ځای کې دون زیات دی، کوم ځای کې کم دی، شته دی که نشته دی، او هغه څه خپل پلانینګ وکړئ. سپیډ چې دی نو هغه تاسو ډیر کم وساتئ.
دا دغه لړ یا دون له وجې په موټروی سفر کوونکو ته هم ستونزې دي. دا نوخار یونس خان په دې لړ کې وایي
یره جی بس موږ چې اکثر زونو ډیر زیات دون دی کنه، او په سار کې هر سړی دلته ډیوټۍ ته ځان را رسوي یا د چا څه کارونه یا د چا مریضان وي نو ډیر مشکلات وي، ځکه چې اکسیډنټ هم کېدای شي او کیږي هم لګیا دي اکسیډنټ نه دی په وجه.
دا چې د موټروی انتظامی په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي د موټروی پولیسو ایس ایس پی طاهر خان صدارنګ وایي
دوی والی سره چې مونږ خپل پېټرولینګ چې کوم دی هغه مونږ د نارمل نه سیوا کو کمخ کې زمونږ مثال کې تور د پېښور نه شکه پورې سلور گاڑی نه چکل زیات دون دینو هغه گاڑی مونږ د سلور نه یا پینځکو یا مونږ شپک کو نو مونږ زیات افسران پر روډ باندې راولو. دا علاقې چې کوم ده د پېښور ټول پلازینا والا تر داسې ثوابې پورې علاقې چې دنو پدی کی وی کله یو ځای کې زیات شي بل ځای کې کم شي نو دا داسې چې فکس دغه نه وي کوم کې دا مسله مخ کې مونږ تراغلي ده نو دا د پېښور ټول پلازینا ثوابې انټرچینج پوری وی.
یاد دی چې د موټروی د پولیسو چارواکي وایي چې د دنیا لړ پورزو کې ګاډي چلونکو لپاره کار دي چې دوی خپل ګاډي په صحیح حالت کې وساتي د دوه ګاډو ترمنځ فاصله وساتي، د ګاډو شاته زیړ لایټونه یا فوګ لایټس ولګوي، نو دغه رنګ به حادثې کمې پیښیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صافې اوریدلی شئ.
اوریدونکو، درې نیمې بجې شوې دي. له فرخند وزیر باد خبرونو لنډی سوارو.
د افغانستان د خوست په زاړه هوایي ډګر کې شوی ځانمرګي برید درې کسان وژلي او ژوبل. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د څلورو پولیسو په شمول 12 کسان وژل شوي دي. د عوامي نشرګون مشر اسپندیار ولی خان وایي د ترهګرو له منځه وړل هغه وخت ممکن دي چې د دوی پټنځایونه ختم کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته د پخلی کړي چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې په ډوبه شوي کشتۍ کې 21 افغانان هم وژل شوي وو. په مصر کې د ټول پښتنې په ترڅ کې رای اچول کو په پراخ اکثریت د اسلام پلوو ملاتړ لرونکي د نوي اساسي قانون منځوري ورکړی دا ریپورتونه وایي چې د قازقستان د سرحدي ځواک په هغه الوتکه کې سپارو 21 کسان ټول وژل شوي دي چې پرون دغه هیواد په جنوب کې لویدلې وه. او د شام د فعالانو په وینا د بشار الاسد د رژیم مخالفینو د ترکی پولی ته نږدې یو خارګوټی نیولې دی.
فرخنده وزیر و اوریدونکو، او اوس زمونږ همکار سراج زهیر راټول کړي د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی درورو.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی صوبایي اسمبلی کې د بشیر احمد بلور په شهادت باندې ارواحات ته د خراج تحسین وړاندې کولو په موخه چې د کوم حقایقو ذکر کړی دی هغه یقینا چې د ټول قام لپاره د سوچ بلنه ده. ادارې وړاندې لیکي چې امیر حیدرخان هوتی وویل چې دوی د ترهګرې په شکل کې د تریخ حقیقت سره مخ دي او د دې مقابله هم کوي، او اوس د فیصلې وخت راغلی دی، او که موږ په دې عمل ونه کړو نو دا به یو مجرمانه او تاریخی غلطی وی، او موږ به راتلونکي نسلونه چرته هم معاف نه کړی. اداریا د امیر حیدر خان هوتی د خلیلی کې چې کتر هغه د پاکستان د آئین، امن او د جمهوری نظام پر ضد یو کېدې شي، نو بیا ولې موږ د پاکستان د بقا، اسلام، د آئین د تحفظ او د جمهوریت او نظام بچ کولو د پاره د خیبر نه کراچی پورې ولې یو موټی کېدې نشو؟ نو باید چې د ملک سیاسي او عسکري مشروالي او زیکینی او د امن لپاره یو لار رو باسي. اداریا زیاتوي چې یو خوا وزیر اعلی د صوبې د حالاتو پر رڼا کې یو خط زیو کړه، او سیاسي او عسکري مشوروالۍ ته د یو والی مشوره ورکړه. نو بل پلو د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین هم دا ویلي دي چې د ټول ملک وجود په خطر کې دی. اداریا اخر کې لیکي چې په موجوده حالاتو کې د دواړو مشرانو خبرې بالکل ټیک دي، نو باید چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشوروالۍ په سنجیدګۍ سره غور وکړي، او چې د پوځي مشوروالۍ سره کینی او یو غوره لاره روباسي چې دا ملک د خانه جنگي کار نشي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې که څه هم د پېښور په شمول ټوله خیبر پښتونخوا کې د لوډ شیډنګ شکایتونو کې ورځ په ورځ اضافه کیږي، نو دارنګ چترال کې هم په دې سخت جمعي کې لوډ شیډنګ ورځ په ورځ زیاتېږي. ادارې لیکي چې چترال ټاون او خوښه علاقو کې د شلو نه 20 ګڼټو پورې لوډ شیډنګ روان دي، او د دین سربیره کله چې بجلی راشي نو دومره کم وي چې اکثره قیمتي سوزونه وسوځي چې لکبلې ولس لا نور پریشان شي. ادارې وړاندې لیکي چې وابډا چارواکي بجلی نشي ورکولې، نو کم از کم ځان کې دي دومره برداشت خو پیدا کړي چې د لوډ شیډنګ په ضد څوک احتجاج کوي چې د هغوی خلاف خو د ترهګرۍ مقدمه نه درج کوي. اداریا اخر کې لیکي چې دوی هیله لري چې حکومت به دې لړکي نوټس واخلي او دا معامله به زر تر زره ختم کړي چې دارنګ د چترال ولس د ستونزو نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل مقاله کې د افغانستان د سولې په اړه امید څرګند کړی دی چې وایي د طالب مشرانو پر رویه کې اوس یو څه لچک راغلی دی. بلخوا یو ایس ای ټوډی رسپانې په پخوانیو اوسنیو وختونو کې امریکایي پوځیانو ته د ورکړل شویو سهولتونو موازنه کړې ده چې وایي اوس دوی کولی شي په چوټیانو او اخترونو کې له خپلو کورنیو سره اړیکې ټینګې کړي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده نه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سولې په لړ کې یو څه امیدونه ښکاره شوي دي او وجه دا ښایي چې د طالبانو مشران دې نتیجې ته رسیدلي چې له هیواده د امریکایي جنگي ځواکونو د وتلو وروسته رامینځته کېدونکې ممکنه کورنۍ جګړه دوی نشي ګټلې. تر ورځپاڼې په خبره داسې ښکاري چې طالبان په دې پوه شوي دي چې تر 2014 کال وروسته د دوی طاقت کمېدلی شي او زیاتوي دې ته په کتلو سره چې په هیواد کې د امریکا جنگي رول په ختمېدلو دی پاکستانیان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې په سرحدي سیمه کې کورنۍ جنگ د دوی په ګټه نه تمامېږي. نو ځکه نه یوازې افغان حکومت بلکې شمالي اتحادیې ته هم مخه کړې ده چې تاجکان یې مشري کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په رویه کې لچک تیر کال د جولای په میاشت د برتانیې د استازو او د طالبانو څلورو لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې ولیدل شو. په برتانیا کې په یوه ورځپاڼه کې بیا وویل شو چې په دې خبرو اترو کې طالب مشرانو د القاعده سره په خپل پخواني تعلق افسوس ښکاره کړ او دا ویل چې ډله به د عمومي معاملې لپاره ډزبندي ته رضاوي. د ورځپاڼې په خبره طالبانو په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله موجودیت په اړه هم رضامندي ښکاره کړه. ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې حالاتو په اړه ډېر امریکایان ناهیلي دي خو په دا وروستیو کې پورته کړل شوي ګامونه دا ښکاره کوي چې د راتلونکي کال لپاره امید لا هم موجود دی. بلخوا یو ایس اے ٹوڈے ورځپاڼه لیکي دا په افغانستان کې د عیسائی اختر د چټیانو پر مهال د امریکایي ځواکونو دولسم کال دی او دا هغه موقع ده چې کورنۍ به ورته ډېره یادېږي. خو بیا ورځپاڼه مخکینی کلونه اوسني حالات پرتله کوي چې اوس دوی د خپلو کوروالو سره رابطه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره په وړومبي نړیوال جنگ کې د اروپا او امریکا ترمنځ نیخ په نیغه ټلیفوني رابطې نه وې او کاغذ او قلم به هم په اسانه سره نه ملاوېدل. بیا په دویم نړیوال جنگ کې د چټیانو او اخترو په موقع د خطونو او تحفو د لیږلو په لړ کې ډېرې هڅې وشوې. ورځپاڼه په ویتنام کې د جګړې ذکر کولو سره وایي چې به پکې پوځیانو خپل پیغامونه لیږلو لپاره د ریلونو استعمال کولو او خپل غږ به ریکارډولو. خو نن سبا چې پوځیان کوم سهولتونه لري دا د پخوانی سهولتونو په مقابله کې هیڅ نه دي. په دې لړ کې ورځپاڼه د لپټاپ کمپیوټرو موبایل ټلیفونونو او د سمارټ فون ذکر کوي چې د انټرنیټ له لارې مواصلاتي رابطو لپاره استعمالیږي.
اوریدونکو اوس افغانستان ته ورځو چرته چې د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پلټنو پر مهال سلګونه امونیم نایټریټ یا تور سره او لسګونه ماینونه نیولې دي. چارواکي وایي وسلوالو غوښتل چې ماینونه کندهار ته یوسي خو و نه توانېدل. زموږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو په غزنی ښار کې د پلټنو پر مهال سل بوجي امونیم نایټریټ او لسګونه کړی ماینونه نیولې دي. چارواکي وایي ماینونه او امونیم نایټریټ اتو تنو وسلوالو د پکتیکا له ارګون څخه راوړي وو او کندهار ته یې وړل چې د غزنی په قلعه جو سیمه کې ونیول شول. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې په هر بوجۍ کې 2.5 کیلوګرام امونیم نایټریټ ایښودل شوي او بیا په یو کوماز موټر کې ځای په ځای شوي وو. دی وایي په نیولو شویو کسانو کې وو تنه د غزنی او یو بل د خوست اوسیدونکو دی.
نفر نیولی دی امنیتی ملی د غزنی او تقریبا 5200 کیلوګرام المونیم نایټریټ نیولی دی. شل بچی وو دا نیولی دی ماینونه دي کې څه نور مواد دي چې د اردن نه را راوګو او په ګندا ته وړل کېدل. فلار کې د غزنی
سو اونۍ وړاندې هم د ملي امنیت سرتیرو په غزنی کې زرګونه کیلوګرامه امونیم نایټریټ نیولی وو. امونیم نایټریټ چې خلک یې تور سره بولي له پاکستانه راځي او دلته ورڅخه وسلوال طالبان د دولتي موټرو ټانکونو او د پلونو د الوزولو دپاره ماینونه جوړوي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ل کبالی سیمو سره تعلق لرونکو لوبغاړي وایي چې د پنجاب په لاهور کې روانو کامی لوبو کې حکومت له دوی سره هیڅ رقم مالی مرسته نه کوي او دوی مجبور دي چې خپل جیب پیسې ولګوي. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د فاټا د لوبغاړو د دغه ستونزې پاړه دا رپورت برابر کړی دی.
لاهور کې روانو دوه دیرشم قامی لوبو کې برخه اغستونکي د فاټا لوبغاړي وایي چې دې لوبو کې د پاکستان د نورو برخو نه راغلو لوبغاړو سره خو مرسته کیږي ولې دوی سره نه حکومت او نه د فاټا سیکرټریټ سمرسته کړې ده او دوی په خرج باندې لوبو کې برخه اخلي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیکلو د لوبو لوبغاړي فضل ارمان وویل چې دوی ته صرف 300 روپۍ د ورځې ورکول کیږي.
300 روپۍ لګاتې ده.
کمزوری گورنمنٹ طرف نہ ملاو دی کو هغه سیکل نه دی کوم دلتا ریس کې نور کسان سره زمون دیمونه سره یا هغه سیکل مون سره
د غرنګ د سایکلینګ اسوسییشن صدر رحمان اپریدی هم خپل تحفظات مشال ریډیو سره صدا سي شریک کړل
گورنر په بیل سره هغه متصل دی رقلی کو زیرا دا تکړه هغه متصل دی رقلی کا څو در تکړه هغه متصل دی رقلی کم بیسو تکړه څه چا مونږ سره نه وکړ نو زه به تاسو دا وایم چې قسم په خدای زمام او شومان په چرنون باندې گزاره کیږي د دې روان دی دغه مقابله وکړه او د سیکلو په حوادث سره به دا وایم څوار نو ست دستو په کې ساخه سي او په څوار نو سو کې فاکا بیا هم پوه شي په وګو ټکو په ماتو په زرو سیکلو د سوال په سیکلو باندې څلورم پوزیشن پورې پرون پورې روانو کنه
کله چې دی لړکی مشال ریډیو د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر او د سفران وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې 200 زله فاټا سیکریټریټ ته ویل دي چې دی لوبو کې دی د 200 مرسته وکړي خو هغه دی لړکی ایس مرسته نه کوي
صرف رحمان ملک د نادرا د سپورټس وینګ نه پیسې راکړي وي نور زمونږ د سیکریټریټ د فاټا سیکریټریټ ټول فندونه دغه صحیح او فاټا سیکریټریټ د منیسټري اف سیفران تابع نه دی هغه د گورنر تابع دی سپورټس ډایریکټریټ د هغه کار دی چې هغه به اولمپک فیسیلیټیټ کوي هغه له به سہولیات ورکوي کم گیمس کیږي د اولمپکس په تھرو به کیږي نو په دې گیمس کې چې کم مونږ ته ضرورت و هغه ضروریات پوره کیږي نه مونږ په خپل کنټریبیوشن زما سره چې کم مرګري دي جنرل سیکرټری دی کبل دی کبل دی هغه ټولو مرګرو کم دی اسوسییشن سترین دا و په خپل کنټریبیوشن سره دین علاوه مونږ سره راشي سره بل فاند نه دی
کلی چې مشال ریډیو په دې بابلا د فاټا سیکرټریټ د لوبو سانګ سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه سره ونشوا سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو د باجوړ جنسای د ناوګي او ممندو سیمو هغه وګړي چې کورونه د ترهګرو پر ضد د پاکستاني امنیتي ځواکونو د عملیاتو له وجې تباه شوي دي وایي چې حکومت ورسره لا تر اوسه هیڅ قسم مالی مرسته نه ده کړې بلې خواته چارواکي وایي چې د سیمې خراب امنیتي وضعیت له کبله دوی لا هم خپل سروې نه ده بشپړه کړې د مشال ریډیو خبريال په دغه اړه نور تفصیل لري
د باجوړ جنسي په تحصیل ناوګي او تحصیل ماموندو کې یو شمیر اولس د کورونو د ړنګېدو د پیسو ورکولو لپاره حکومتي سروې نه محرومه پاتې شوي دا اولس وای حکومتي ادارې فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي اعلان کړو چې د کومو خلکو کورونه د طالب وسوالو په ضد په تیر حکومتي اپریشن کې ړنګولې شوي وي نو هغوی ته به پیسې ورکولې شي خو لا هم د هغوی د کورونو او د زیانونو په اړه معلومات کومې سرکاري ادارې نه دي اخیستي په دې لړ کې د زوربندر سیمې اوسیدونکو صادق خان مشال ریډیو ته وای
لکه یو کور کې دوه کړي مثال کنه گاوند والا صدقه کړی دی کنه موږ خو مثال خپل کور ته راغلی خو کمانی موږ په برابر کړی دی کنه نو موږ تا غو دین چې کم دی ځنی باندې خلکو ته زړه څنګه چې موږ ملاو شوې دی نه غو ملاو شوې دی او کاغه چاته ملاو شوې هغه ته پیسې نه دی ملاو شوې
هم دا نو هغه سم یو بل تن چې کور یې ډنګولې شوی ورنمو پختل تاسو دا سات چیرته وسیږي
رحمت ولی خپل از لفکه سره دور څخه کور ځان نه کنه بل رور مې دی وته لفکه هغه بل کنه تور نو پاره کې زمنګا په کور باندې
باجوړ ایجنسی یو بل وسیدون کې ویل هغوی ته د کور د تاوان د پیسو کاټ خو ورکړل شوی ولی پیسې نه دی راغلی بلخوا د ایف ڈی ایم د دفتر دی چارواکی چې ویلی معلومات درکولی شم خو غک نه ځکه چې اجازه ورته نشته دی وی ویل اتل زر ولستا د کارډونو د ورکولو لپاره معلومات غونډ شوي چې 200 تنانو ته پکې پیسې نه دی ملاو شوي او کوم ولس چې بیخي د کارډونو یا د هغوی معلومات ایف ڈی ایم سره هم نه دی راغلی نو وجه دا و چې دغه ولس د سروې په وخت باجوړ ایجنسی نه بهر په بیکورې حالت کې ژوند کاوه ځکه ممکنه نه و دغه خلکو ډیټا هغوی ته راغلی وي دوی ویل دا سات هم په چارمنګ بابړه کمانګره ماندل بره بانډه هلال خیل هاشم او د مټاک سیمې ولس د سروې نه پاتې شوي نو هغوی هڅه کوي چې یو وار بیا د چارواکو په اجازه د دې سیمو سروې وکړي
پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو وزرتا ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه وړاندې کوي چې پکې یو رہی د بلوچستان صوبې یو کس داسې موټر سایکلونه له بهر هیوادونو د خرڅلاو لپاره راوړي دي چې په د بجلی په وسیله چارج کیږي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور معلوماتي رپورټونه هم اوري. د دې خبرونې کوربه ګولیاز دی.
دا مشال رادیو 19 پروگرام دا نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مو د لا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی زو بلوچستان صوبې ته چې د کوم ځای څخه مو یو خوندور قصه راوړی ده. په عمومي توګه د بجلی په ذریعه د موبایل ټلیفون چارج کېدل به تاسو اوریدلی وي، خو موټر سایکل او هغه هم په چارج. دا خبر یقینا تاسو لپاره نوی او په زړه پورې ووي. بلوچستان کې یو کاروباری کس یو شمېر داسې موټر سایکلونه له بهر هیوادونو د خرڅولو لپاره راوړي دي کوم چې د بجلی په ذریعه چارجېږي او د پېټرول، ګیس یا ډیزل بالکل پرې نه لګیږي. زموږ همکار نیاز مساخیل له یاد کس حاجی محمد یوسف سره د نړۍ رنگونو پروګرام لپاره په دغه اړه یو ځانګړی مرکه کړی ده او د مرکه په سر کې ترې دغه پوښتنه کړی ده چې آخر دا څنګه موټر سایکل دی چې په بجلی چارجېږي. نو دی وای
دا بالکل اول وار دی، دا فریش 2012 ریلیز دی، غټ پاکستان ته اول وار دی، خو سٹارٹ ایمټ له بلوچستان اخستې دی او بیا د اسلام آباد اخستې. دا دی موټر سایکل تعرفي قیمت څه دی؟ اوس تقریبا 50,000 روپیه دی. دا بغیر پټرول، بغیر ډیزل، بغیر ګیس او بغیر مبلل چلیږي. دا لکه څنګه سي مرتاسي موبایل چارجو، هغه رنگ دا یو چارجر لري او په ډېر رقم بجلی باندې دا چارجيږي. دا سیته څلور ګنټه چارج کې نو دا تقریبا 90 کیلومتر سفر په دې باندې کولای شي او کچېری 2 ګنټه چارج کې په دې باندې 50 کیلومتر سفر کولای شي. د دې سپیډ سیده 70 کیلومتر په یو ګنټه کې دی، مطلب 60 کیلومتر پر هاور د دې سپیډ دی. جیو د دې وارنټی سره د دې تقریبا شپږ میاشتې مزرو وارنټی ورکو. دا خو سیدنن سبا معاشره کې وګوره تھرو اوټ د ورلد، مطلب په ټوله دنیا کې مطلب معاشي کرایسیس دی، لیکن اسپیشلی موږ په درېمه دنیا کې اوسو. په درېمه دنیا کې کرایسیس زیات دی، بیا چې موږ په کومه سیمه کې اوسو، په پاکستان کې، بیا اسپیشلی په بلوچستان کې. دا اسپیشلی دا نوکر پیشه افراد د پاره، مطلب اسپیشلی دا موږ د سټوډنټ د پاره یو پیکیج ورکو. پر روان وخت باندې به دا موږ په کیسټو باندې هم ورکو.
چارجدونکي موټر سایکل به یقینا د ډیر خلکو لپاره نوې او جالب خبر وي. نو دا راته وایي چې د دې د خرابې په صورت کې به د دې روغېدن
دا ډېر ښه سوال دی. داسې خراب سی اول خو په دې کې د خرابي داسې خاص گنجائش نشته. په دې کې د نوې ټکنالوژي یو موټر لګېدلې دی او دویم شری په دې کې بیټریانې لګېدلې دي. دا بیټریانې په بازار کې عام اویلیبل دي، مطلب آسانی باندې دستیاب دی، هر ځای پیدا کیږي. اور د دې د مستری سره هیڅ کار نه سر داسې دا کم الیکټریشن دی چې کم د وایرینګ کار کوي، د هغه سره کار دی. هغه تقریبا په هر قصبه کې، په هر کلی کې، په هر شهر کې یو وایرینګ والا استه کې مستری نه یې، هم هغه صرف وایرینګ والا د دې هر کار کولای شي.
چونکی دا یقینا یو نوی آیټم او یو نوی مثال دی، نو لکه چې سړی عام موټر سایکل بازار کې واخلي نو بیا دغه د رجستریشن یا په بل معنی د کاغذانو جوړولو ضرورت پیښیږي. دغه موټر سایکل، دغه چارجدونکي موټر سایکل به په څه طریقه رجستر کیږي؟
دا چې دی بیسیکلی اوله خبر خدا ده چې په دې کې انجن بالکل نشته. دا یو د نوې ټکنالوژي موټر دی او بیا بیټریا نه سي دی، هغه موټر چارجي په هغه باندې دا چلیږي. دی خدا د پیو والا شی انسان دی وځای سره تر بل ځای سره سفر ور باندې کوي، لیکن د پاکستان څخه کم قانون دی په هغه کې سي دی. دا چونکی د 50 سي کم شی وي، دا هغه کاغذات نه وي، دا هغه ټیکس نه وي، دا هغه دغه نه وي. په دې کې خو بالکل انجن نشته، لہذا دا ټیکس فری دی. دا هغه د بی آر ډاکومنټس ورکو، دا هغه لیټر ورکو، سی ټیکس به فری، لیسنس نه غواړي. دا سپیشلی دی د یو سټوډنټ د پاره، د یو مراد یافته طبقه د پاره، مطلب د غریب سړي د پاره. دا نه لیسنس غواړي، دا نه رجستریشن غواړي، نه دا سی څه ډاکومنټس کاغذات غواړي.
اخری پښتنه به مدا و چې دا څومره وزن وړای او برداشت وای سي؟
کچی د سټوډنټس پر دی باندې نه سي، د نارمل ویټ د پاره دا تقریبا 120 سي 130 کی جی پوری وزن دا وړای سي. نو پاغه باندې ک کښنانی دوه هم کښنه استای سي، درې هم کښنه استای سي. کلویان د نارمل ویټ ونی، هغه تقریبا تر 120 130 کے جی پوری یعنی د 160 سے 130 کلو وزن پوری پدی باندې آسانی باندې دا وڑائس دا تقریبا ډیر خلګو زمر سره پدی بابت کی رابطہ کھڑے دا اور ډیر خلګ مطمئن دی ډیر خلګ خوشحال دی سیدا نوی پروڈکٹ پر ډیر کم قیمت وانی اور ډیر مطلب بالا نشین اور ډیر مطلب پایدار شای شری پدی کی دا دی مر سره تقریبا پزراو کسانو رابطہ کھڑے
د امریکا خلائی ادارې ناسا دوه مصنوعي سیارچی ایپ او فلو په سپوږمۍ ورزولې دي او تباه کړې دي. دغه سیارچی د سپوږمۍ په شمالي برخه کې ورزول شوې دي. په کوم وخت چې دغه سیارچی تباه کېدی هغه وخت په سپوږمۍ تیره وه. د ایپ او فلو سیارچو حجب د جامو انزلو ماشین هم رو او په سپوږمۍ د پریوتو ننداره په ځمکه نظر نه دراغلی. ناسا اداره وایي دغه سیارچی ځکه تباه کړی شوی چې تیل یې ختم شوی وو او په خپله غورځېدو ته نږدې وي. خو د سپوږمۍ په هغه ځای کې یې تباه کړی دي کوم ځای چې تاریخي ځای څخه لرې وي. د ایب او فلو سیارچونه د سپوږمۍ کشش ثقل په اړه ګټور معلومات ترلاسه شوي دي. خلی خبرو ته دوام ورکو چې د ځمکې سره نږدې د لمر سترګې بشان 15 سیاري موندل شوې دي چې د یو سیاري په اړه ویل کیږي په هغه ځای کې د اوبو موجودګۍ اثرات موجود دي. ماهرین فلکیات دا داوا په یو مقاله کې کړي چې توسیتی سیارو مجموعه موندنه پر مهال یې 15 سیاري موندلې دي. د هارتفورد پوهنتون هو جونز بی بی سی ته ویلي چې توسیتی ستوري په اړه ډیر زیات معلومات موجود دي او دا معلومات د نورو ستورو د معلومات نه ډیر زیات دي. د فلکیاتو کارپوهانو په وینا توسیتی سیاري حجم د ځمکې نه شپږ چنده زیات دي او د دې گردش موده د 1400 نه واخلي تر 600 ورځو پورې وي. ساینسدانان تر اوسه پورې په کائنات کې د 1450 سیارو د موجودګۍ تصدیق کړي او په دې کې اضافه هم روانه ده. د امریکا ساینسدانانو ویلي د عام کس انساني دماغ په مرسته د روبوټیک لاس جوړولو تیاری لړکی پرمختګ کړی دی. د لنس مجلې یوې مقالې تر مخه د 350 کلن جین د مرې لاندې بدن فالج واخلې خو د دې روبوټیک لاس په مرسته مختلف شیزونه وچتوي. دا روبوټیک لاس د جین دماغ کنټرولوي. کارپوهان وایي دا یو داسې هڅه ده چې مثال یې نشته او په دې کې ډیر زیات پرمختګ یې کړی دی. اوس مو یو داسې کیسې نه خبروم چې د خاري ژوند نه تنگ شوی یو کس په ځنګل کې په ونو کې خپل جونګړه جوړه کړې ده. زو کینیډا ته د کینیډا یو سافټویر انجینیر د خار ژوند نه تنگ شوی دی او په قدرتي ماحول کې د کور جوړولو فیصله کړې ده. دغه کس په ځنګل کې په یو غټه ونه کې جونګړه جوړه کړې ده چې پکې جدید سہولتونه هم موجود دي. دا وایي غواړي چې قدرتي ماحول کې خوشگوار ژوند تیر کړي. په ټوله نړۍ کې د مختلفو ناروغو د درملنې په اړه به تاسې اوریدلي دي خو اوس د انټرنیټ ناروغۍ درملنه هم شروع شوې ده. زو د جنوب کوریا سویل ښار ته. د کمپیوټر او انټرنیټ په استعمال کې ډیره زیاته اضافه شوې ده او ځوانان زیاتره وخت په کمپیوټر او په انټرنیټ تیروي او دی یو نشي په شان شکل هم اختیار کړی دی. خو په جنوبی کوریا کې داس یو کلینیک جوړ شوی دی چې د انټرنیټ زیات استعمالونکو درملنه کوي. په دې کلینیک کې د جدید ټکنالوژي او تھراپی د لارې د ځوانانو درملنه کوي. دا سماجی رابطو ویب پانی فیسبوک باندې دا عکسونو شریک کولو ویب پانا انستاگرام
د عکسونو خرڅولو خبري تردید کړي دي. تاسو ویل کېدل چې انستاګرام د صارفینو عکسونه به په اشتهاري کمپنو خرڅوي. د دې کمپنۍ مشر وایي چې هیڅ قسمه اراده نه لري چې د صارفینو شخصي عکسونه خرڅ کړي. انستاګرام د فیسبوک ویب پاڼې ملکیت دی او د اپریل په میاشت کې په $1 ارب اخیستی وه. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا هالی ووډ مشهور ستوري لیراندو ډی کیپریو نوی فلم دی گریټ گیټسبی به د 2013 کال په مئی میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د امریکا 1920 دور ښودل شوی دی چې د نیویارک اوسیدونکي گیټسبی نیویارک ښار ته د خپل خوبونو تکمیل لپاره هڅه کوي. په دې فلم کې د هند مشهور ستوري امیتاب بچن هم کار کړی دی.
I will tell you God's truth. God's truth about myself. I am the son of some very wealthy people. Sadly, they're all dead now. I live in all the capitals of Europe, collecting jewels, hunting big game, painting a little. And came the war, old sport. Every allied government gave me a decoration.
Major J. Gatsby for Valor Extraordinary.
Gatsby. I'd like to know who he is and what he does.
Gatsby. What Gatsby?
Stan is looking for a business connection.
Happens to be confidential.
د هالیوډ نوی فلم ډارک ټروث به د جنوري په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې د اکوادور کړکیچن حالات ښودل شوی. په فلم کې انډي ګراسیا د استخباراتي ادارې سیاي په خواني ایجنټ وي او په رادیو سیاسي پروګرام کوربه وي. خو وروسته اکوادور ته د حالاتو جاج اخستو لپاره ولېږل شي.
Hello, this is Jack Bogosi and you're on the air.
Why did you quit?
Why did I quit what?
The agency, Jack.
I stopped believing in lies.
Shoot him. He said to stop.
Your company.
Give my family. Give my entire town. You will remember them.
What happened in Ecuador? What did we do that way?
It's best you don't get involved.
د هند مشهور ستوري اکشے کمار، انوپم کیر او منوج تیواری نوی فلم سپیشل 26 ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هند 1970 لسیده خودل شوی چې د محصولاتو ادارې سی بی آئی نقل چاپی وحل کی دی. دا فلم په رښتینی حالاتو جوړ شوی دی.
دوگلگ روڈ پولیس اسٹیشن. ہلو
جین.
جی ہند.
سی بی آئی وارڈ 16 سے اجے سنگھ بول رہا ہوں. دیکھیے ہمیں کچھ لوگ چاہیے. ریٹ ڈالنی. ریٹ ڈالنی.
منتری جی ہم سی بی آئی سے آئے.
سب لوگ اندر چلو. فون رکھو.
منتری جی کی تنخواہ.
ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا رنویر سنگھ, اصلی پاور دل میں ہوتی ہے.
ہم سی بی آئی سے اصلی وقت جو دیا بنا گیا آپ کو رنویر صاحب. مدراس, ناگپور, ٹروینڈرم, لکھنؤ. سر یہ تو پورے دیش میں
پچھلے 2 سال میں ایسے 13 کیسز آ چکے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو ڈیٹیکٹ ہو گئے. یہ شاید ایکس سی بی آئی کے لوگ ہیں.
آپ ہیں اسپیشل 26.
د هند سینما ستوري نیل نیتن مکیش نوی فلم ڈیوڈ با د روان کال فروری په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. فلم کې درې قصې خودل شوی چې هر یو کس نوم پکې ڈیوڈ وي. د درې واړو کسانو منزل یو وي او نوم یې هم ڈیوڈ وي.
ڈیوڈ, تمہاری آنکھوں میں بہت رنج اور تکلیف ہے. جنون میں کچھ ایسا مت کر جانا جس سے سب تباہ ہو جائے.
ہماری سرکار فی الحال بھولنے کے موڈ میں نہیں ہے. انہوں نے ہمیں اسٹرکٹ آرڈرز دے کر بھیجا ہے کہ جلد سے جلد اقبال گھنی کو ختم کر دیا جائے.
اگر گھنی کو مارنا ہے تو سب سے پہلے ڈیوڈ کو مارنا ہوگا.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیبه معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 0332 3333 3 1. په همدې ځای خپل کوربه ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعت د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو پڅان کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډیر ضروری علم نه دي.
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی زخبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبې یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
که پښتو وای مشال رادیو وره.